یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خسران د خواشین د لیور د اندرور دی د دوه مسولیت هم د غاړي وي. ما خپل لیدلې دي ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وه، هغه اکثریت هغو نارینه وو ځوند ورته تریخ کړی دی. زه نه داسې مسایل ورته رسېدلی چې دوی بیلتون ته یعنی د طلاق مسایل ورته سر رسېدلی دی. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدله. هلته په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی یو عادي کار خو کولی سي، نور که نسي کولی ښځې، خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي، یعنې د هغو وطن ډېر هغه سوی ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل ټکول هم وي، خبرې هم وي، او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسیږي. بیا سې کله ته ورځې یو داسې اورګان یو داسې ځای ته سي، زه غواړم دا سړی سره طلاق واخلم ځکه زما ژوند یې راتېر کړی دی، زه وظیفه نه لرم، کار نه لرم، ماش نه لرم، نو د دې مقابل دا نه سي ته زما ژوند راتېر کړې. مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوی سي، ته یو سیاسره، ته یو ښځه، باید هغه ژوند سر تېر کړې، که هغه ښه وي که بد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد چې وایي په کورنیو کې چې خرڅ او مصرف یې د میرمنو له غاړې و، اوس د نارینه وو لخوا ځکه له تاوتریخوالي سره مخ دي چې هغوی اوس هم د پخوا په څیر لګښت ورنه غواړي.
سریان په کور کې اوسېږي، ښځې ته وایي چې زه لا شکار وکړه او د مصرف د ډوډۍ مصرف د ماشومانو مصرف باید ته ورکړې، خپل یې کار وکړه، هغوی به اخیسته خپل مصرف باید په هغه ورکړه، نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هېڅ نه ول. نو داسې کورنۍ ما ډېر زیاتې لیدلي په افغانستان کې شته دي چې ښځې بېچارهګان سهار نه اوسي، د خلکو کورونو کې کالي مینځي، جاړو کوي، صفا کاري کوي، دیګ ورته کوي، هغوی ته معاش اخلي، یعنی یو نه چیزه معاش اخلي، هغه هم راوړي خپل کورنۍ ته، بیا هغه هم تیز تخاون نه اخلي. وایي دا ما ترکه ځکه چې ته اوس کار کوې، ته وظیفه کوې، زه خو بیکار یم، زه کور کې یم، زه کار نه شم کولی، بیا هغه ټول تیز کار اخلي. افغانستان کې د ښځې ډېر زیات زحمت باشي، خو هېڅ نه څوک ورته اهمیت ورکوي او نه هم څوک یې په قصه کې دي. پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بار و وظیفې ښځو ته وي، اوس خو بیخي نشته. ښځې که بیرون هم وځي، اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکړي، ډوډۍ ورته پخې کړي، کالي ورته پرې مینځي. د ښځې ډېر د فشار لاندې دي. مېړه ورته چې زه لاشو ماته کار وکړو، پیسې وګټه، ښځه وایي ورته کار نشته، پیسې نشته، ځي کوم ځای نه تاته راوړم. بېچاره ښځه یې کودکستان معلمه وه جمهوریت وخت کې، نو هغه بیا هم خو د کور مصرف شیان ورکاو، اوس چې بیکاره شوی هر ورځ د دوی غږ هر مغال ای دومره حال بدی په دې کور کې، ماشومان له چار مې ویل نشو وتلی چې بیرون زم سګان دې پښتنه کې څه خبره پر تاسو کور کې ولې د پلان موټه کول.
د اسلام له نظره د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسولیت دی، د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده. نارینه ښځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګه ورکړي. د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق وایي کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي، دلته د ښځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي، خو د لګښتونو پوره کول او په کورنیو کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي، نو دا چې د نارینه راضي ستړې ستومانه د خپل دفتر نه د خپل مزدورۍ ناراضي، نو کور کې ښځه ورته خوله پاکه کړي، سهار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي. او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي، د خاوند حقوق دي، او همداسې حقوق د بیا د ښځې هم دي، نو ښځې ته هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي که چېرته غواړي چې مثال په توګه د ژوند یې ارام وي، نو ښځه باید ارام وساتي او د ښځې حقوق ورته ورکړي، او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کیسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي، او د دوی ته ښه زندگی برابره کړي. البته د وس مطابق، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او دوی اولادونو ته متوجه شي، د ښځې د فکر ته متوجه شي، روغتیا ته متوجه شي، نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاري وي، نارینه خاوند د ښځې حقوق وپېژني او ورته وادي کړي، او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبیانو سره حتی کالي به هم ورسره ګنډل تر دې اندازې پورې، او دا کې مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کوم ورځ مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم، کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولی، خو الاقل تشویقوم. زما هدف دا دی چې دا شرم نه دی، زموږ تاسو افغانه او متاسفانه داسې یو هغه موږ تاسو لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي او ورسره کوي، هغه ته بیا متاسفانه منفي منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خوله باندې نه راځي چې نوم تاسو زه واخلم، نو نمونه ورته اخلي و چې دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي داسې. نه نه، بالعکس، دا زموږ تاسو پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دغه کار نه کړی. نو زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي، خاوند د خځ سره همکاري وکوي او خځه د خاوند سره همکاري وکوي، نو ان شاء الله کله الله جل جلاله رضا ژوند به ډیر خوږ مختزي او د ستونزو د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالی وي. دوی به وکولی شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د خځه ده چې هغه یوه سالمه کورنۍ ده، یوه مسلمانه کورنۍ ده، او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده، او مسلمان قشر تولید دی ټولنې ته. د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي، د دوی په عقلونو باندې کار کول دي، ځکه مور لومړی مدرسه ده. کوچنیان د مور نه زده کړه کوي، کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي، کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي، او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي. نو دک چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي، او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي، دا ډېره ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه، نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي، او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده، ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات بهتر شوي وي، څنګه به دفتري کار نه وي، څنګه به مزدوري وي، څنګه به نه وي، د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینهو نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې، نو دا انسانان چې دي ظالمان دي، هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه یې سره اوبرو.
په کور کې د خویندې وروڼه وي فامیل مسخت د یو د بل سره همکاري کړل، دا په ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی، او دا د ښځې او نر حق چې دی. که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاري وکړ، نو په دو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي کورونه وي هر څوک چې وي هغه ډېر ښه وي. خصوصا مثال مې خپل کور در کوم، خپل د مور کور مې وخت که موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي دا ښځې دي، که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د ورونو په کار کې نو پاتې دي، که د کوټو جوړ کول دي، یعنی ټول شی ځکه پلار مور مې موږ ته دا خاصې نه دي ویلي چې دا ښځه ده دا نر ده. د خویندو د ورونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته دی، هر څوک خپل کار کا. نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده.
بله، په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي، په تیره بیا د خاوند له میرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي، په کور کې ناستې دي، بیا چې په کور کې نارینه هم د هغې حمایت ونه کړي، دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي، یعنې د میړه مور پلار یې نه غواړي، د ښځې خسره او خواښ او دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړه. هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې دي، یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل میړه نه زړه ماتېږي، هغه نه چې کوم ژوند به کونه مجبوریت وي، د دو د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میړه نه یې، هغه ځکه چې په دو باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې یا حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوي، نو د ما به ټول ژوند کې
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغلته څومره ناامیده کېږي او بېرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي؟
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي، د کورنۍ فضا ډېره خرابېږي، او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي، او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړي، ځکه چې حتما ښځه په کور کې بدین دیدونه چې د کور مصارف د میړه په حاله وي، حتماً ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري، که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه ضرورت پوره کولی شي، او که نه وي نو میړه باید یو لاسي وایم وکړه، او که یوه نه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري، چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې لاس پورې کوي. مثلا دغسې
یو شمېر مېرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله، له خپل میړه سره، خو اوس چې دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کېږي. په دې هکله تاسو نظر څه ده؟
واقعا دا خبر زمانه ما دا خبر یعنی کوی ما 100% منه مزکه کوي واخذه په کورنۍ کې موش ولري هغه خپل واکې وی مثلا وظیفه ولري خپل وکه ولا شي د یاد میرسه په اقتصادي چارو کې کومک وکړي ژوند په ژوند کې او یو شي کولای هر اقل خپل ضرورت پوره کړي خپل د اولادو مشکلات حل کوبرته نو هغه کړي ته ټول احترام لري او ټول په یادانه سره ورته ګوري خو که خدام دغه سیمه مثلا پیسې نه ولري یا موش ولري هغه ته کول کې په هیڅ سرګم نه کتل کېږي هغه ته د مزدوري په سرګه کتل کېږي ان ته ما په پیسو خسته یې دغه مثلا ته به باید ما د پور پلار خدمت وکړي دغه خدای نه مزدوره جوړي وي په کور کې که هغه موش ولري هغه به د کور مزدوره وي نور
برعکس بیا په اوس شرایطو کې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي یا دوی دوکان لري یا د سرک له غاړې یو څه خرڅوي یا داسې نور کارونه کوي کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا ورته وایي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوې کار هم نه کوې همدغه عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړي کنه بیا ژوند څومره ښه کیدلی شي
ژوند ډېر مثبت اړخته تللی شي ژوند چې دی دنیا چرخه پهلاک ده کله به ډېر وي کله به لږ وي همیشه به دنیا څرخېږي نو کله یوه ښځه د میراسه په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنی تشویق وکړه حتی که کاری وي که نه وي وایي چې معلا لوی دی نو هغه میړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي بیا یې بچې یعنی مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د هغو مېرمنې سه مخکې یوسي ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د میراسه په سخت
بله یو شمیر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکي پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي لیف جوړوي جاکټونه جوړوي بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي د مېرمنو دا کار څومره ښه دی
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیره یی چې دی همیشه د خپل د میړه ملاتړ کړی دی په هر شرایطو کې که په هغو کور کې بنجګر خونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي د مشکلات وي د میړه سره یې حل کړی دی که یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده نو همیشه دی چې دی ماته یې نه ده منلې فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې چې کوم مشتران خلک چې دي هغه یا د سروشي کوي هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي خپل مېرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري دا د میړه دپاره یوه غوره مېرمن وي
د پوره چې په سخت شرایطو کې د خپل ملت لپاره فرایدي په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ غټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرولو وس هغه څه نسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کې کار ونه کړي خځم بیکار وي سړی هم بیکار وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیاتې دلی شي
کورنۍ مشکلات خو کومه مشتاخري حد پورې زیاتې دلی شي د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور ورې پلاس خداشي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دي هغه ماشوم چې د خپل مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په آینده کې مثلا وی چې یعنی تا ما لپاره څه کړی دي ما لپاره د څه وړی دي اگر چې د مور د پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېریدون کړي خو هغه ماشوم وی هغه د نشي در کول په دغه ذهن باندې غټیږي هم دغه په یاد رسی چې د ما د مشکلات حل کول کې خود ما مور وکنه او تا خود ما لپاره هیڅ نه دي کړی مور به خپل بیکار شول موږ هر شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډیر یو د خدای د میراث ما باندې زم ډیر مشکلات پورته کیږي چې هغه څه ستا نه امیدي کیږي چې نه کوم ما څه د ځان لپاره وکړه هغه دی یعنی ته ما نه شي ساتلای نو خو حتی خبره ته علاقه تر است کیږي هغه یو کورنۍ تباه کیږي
بله په دغه سی وضعیت کې به تاسو لار خو نه مېرمنو ته څه وی
په دغه سی وضعیت کې د ما مېرمنو ته لار خو نه دا چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهش اند چې لو مېرمنو نه غواړم خواهش کوم یعنی هیله کوم ځنه چې په حالاتو کې د خپل مېرته څنګه و درېږي هغه مالی وی که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وینو خپل ملت هم جوړ ورکه ځکه چې ما خو ویل چې دنیا شرخه پلاک ده تل به یو حالت نه وي حتما به تیریدون کوي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډیر تجربه کړی دی شاید ما هیڅ هم نه وی کړی ما په نظر به کوم هر څه نه خو د ما د خاوند په نظر باندې غټ غټ شي دي چې هغه ما ته اوس ډیر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تیر کړی دي نو د هر مېرمن نه دغه خواهش کوم چې خپل ملت څنګه داري او اوسنی حالت کې چې دی دغه نه مثلا قیمت به توفی او مثلا کله ته ما کل جامعه یو ځکه اوس وخت جامعه د توفو د اطلاع و نه دی اوس هدا خل چې سړی په لاس ماړه وي یا ماشومان ماړه وي او یو بل شته احتیاج نه وي دغه بهتره ده
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مل خپل میړه سره تیرې کړي امکان لري چې لږ راته وایي چې څه رقم سخت ورځې مو سره تیرې کړلې
بله یو کې موږ چې کله واده وکړو موږ کور هیڅ شی هم نه لرل نو ماته مې خواوند وویل چې د ما د ورور کور په
غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه د یادېږي، نو چې یعنی ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تیر کړی دی، ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې، د ما ساده ولسوالۍ کې ژوند وکړې، یعنی چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه، په پرتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي. نو ما چې کله فکر وکړل، حتی کورنۍ مې وویل چې نه، موږ نه غواړو چې دادي موږ لور خورو تاسو بوځئ هلته، ما ورته ویلې چې نه، زه باید لاړه شم، زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په واس کې نه کېږي، مالي ملاتړ ته مې په واس کې نه کېږي، داخل دا خو مې په واس کې کېږي چې زه لاړه شم داسې په موږ ساویه چې دای دی هم هغه ژوند وکړم. نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړلې، هغلته مثلا مشکلات و کورنۍ و همدا ما همیشه ما شکایت نه دی کړی، زه د ده څنګ ولاړه وم. نو دا اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی، دا اوس هم چې کله د ما مور د اوسه خبرې کوه، هغه وایي چې زه همیشه د تا د لور احسانمند یم، ځکه چې هغه زه د یو داسې بحران نوی هستم، یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړل چې زه نن دلته هر څه یم، د دې په مټو یم.
بله، کله چې ته د خپلو خواریو هغه ښېګڼه بیرته ته اورې، ته څومره تشویقېږي؟ ځکه یو شمېر مېرمنې دي د تاسې په څېر قربانۍ ورکړي دي د خپلو مېړونو لپاره، مګر ورباندې معلومه نه وي، بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه. داسې تاسې په مېړه باندې د تاسو هغه کومه مرسته چې ورسره کړې معلومه ده، څومره تاسې خوشحاله کېږئ؟
بلکل، رښتیا واقعا هم ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغه ډېرې قربانۍ ورکړي دي، خو معلومې نه دي، نه پوهېږم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې به پاتې کړي دي که نه. بعضې خلک دي یعنې مېرمنې ښېګڼې وه هغه کومه قربانۍ چې ورکړي هغه نه دي په معلومې. رښتیا هم زه ډېره خوشحاله کېږم، یعنې ما ته چې دای د خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم، زه چې هست میشه چې ټول عمر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټې کېږم. یعنې دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې که نه چې مثلا مېرمنو ته 100% کوه نه وي، 90% خطر شته دی، خو یعنی په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېروم، تنها یو د یوې درې کلنې جوسته په افغانستان کې پاتې یم، د خوندې به قرباني ده که نه، که ما د نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا په مخکې ورکوم، خدای خو نه شوای تلی، هېڅ چېرته نه شوای تلی.
بله، له نارینهو څخه تاسې څه غواړئ چې په اوسنیو شرایطو کې د خپلو مېرمنو څه ډول ملاتړ وکړي؟
نارینه اوس بلکل دا خبره غواړم چې یعنې ښځې کومه قرباني د نارینه لپاره ورکوي، نو غواړم چې همیشه د دوی ملاتړ وکړو. هره کورنۍ او هره ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند بڼه بېله وي، نو د نارینه نه مې خواهش دا دی چې خپل ښځې درک کړي. ډېرې ښځې داسې مې لیدلي دي، یعنې ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لرل، خو چې هغه کله د خسرګنۍ کور ته تللي دي هېڅ هم نشته، هغه خو قرباني ده، نو داسې خو نه ده چې هغه په هېڅ کې نه حسابېږي. نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او د خپل ښځو ملاتړ وسي همیشه.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ښه ورځ.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
سو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00420211421. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. له ازادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی یا د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنګونه ونه لري، دوه یا درې رنګونه ونه لري، دا ته څه شي وایي؟ متجانس مخلوط وایي. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یو دانه پکټ دی، په دې کې سوډیم کلورایډ ان اے سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه سپینه پکښې پرته وي. ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوې دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بوره واچو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یوځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنګونه ولري. په تیر درس کې مو وویل دوه یا درې رنګونه ونه لري، دلته څه شي وایي؟ دوه یا درې رنګونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا څه شي دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز برلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري ار دانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط څه شو؟ ګډوډۍ، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي. چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کېږي. دغه بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کولډ ټماټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد دي. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ، چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټو سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا پشت معلومیږي. دلته چاکلیټ یو ډول دي، یو رنګ لري. ټماټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مګر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دا ترکاری جات جلا معلومیږي. دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټوله پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت او د حلیدلو وړتیا یې معنی ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګه سره یوځای سي چې ځین جوړیږي، مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې. او محلول یې چې راووتي، خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي، دا ته څه شي وایي؟ محلول وایي. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندي، د هغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د څه شي د حلېدلو وړتیا؟ د حل کېدونکي موادو. حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح، یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. مانا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زه ور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت څه شی دی؟ د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت، د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د لویې اندازه کېږي، د سلو ګرامو، د سلو ګرام له لویې اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 224 ګرامه دی. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 224 ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 16 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 16 ګرامه دی. مانا سل ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګه ور واچوم حلېږي، خو که چیرې 8-10 ګرامه ور واچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له لویې اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنا هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریک، ریک اوبو ته ور واچوه، ریک په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 40-50 ګرامه هم ور واچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه، سل ګرامه سر یې بند شوی دی. هیڅ دا د سکرو دود و هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي. په آخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي، سل ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کېږي؟ سکاره دې اور راچو، کله چې اور واچوي سکاره سوزي سوزي سوزي، اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه ایره به یې هم 100 ګرامه وي. وو په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیر شاوخوا بند نه وي هغه دودان چې وځي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغونه وزن یې بیا کمېدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې پنځه وه د معادلې په دا خوا کې هم باید پنځه وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن څلور دی، هایدروجن دلته هم څلور دی، او اکسیجن دلته څلور دی، اکسیجن دلته هم څلور دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولای سو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولای سو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې ازاد عناصر وه ازاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکساید یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ څه شي ویلو؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دي. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي ذریب یې هر وخت یو دی، نو فلحال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو چیش کوو؟ اته دانې کاربن ورزربو په دا بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او. ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کو. ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې ازاد عناصر په پای کې توازن کو. دی فلحال ازاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن ازاد دی، نو ازاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته څو دانې دي؟ دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم، نه ضربې دوه څو کېږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول. هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا پسې راځو سی اته ایچ اتلس. دلته سی اته او ایچ اتلس پوره سول. چیش پات سو؟ اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې دلته حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس. اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي. شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ورزربو. پنځه ویشت پر دوه څو کېږي؟ دیارلس نیم کېږي. دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي. نو چې دا خوا پنځه ویشت وله سی اته ایچ اتلس پنځه ویشت پر دوه او ټو اته سی او ټو جمع نه ایچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن شول. او دا چې بیا د کسري عدد موږ ایسته کړو ټوله معادله په څو کې ضربو؟ په دوو کې ضربو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ شي، پنځه ویشت به پاتې شي، دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو، این اے ٹو او پلس ایچ ٹو او، این اے او ایچ په لاس رکھی یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ په لاس رکھی. موږ ویلي وه که چیرې مرکب ضریب نه درلودي ضریب یې یو دی، دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول اول دلته دوه ور ضربو، دا غوګوري دوه ور ضرب کړي، دوه دلته ور ضربو، دا چې مور ضرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن، اکسیجن دلته یو دانه دي، دلته هم یو دانه دي، دلته یو دانه دي، دا خواته دوه اکسیجن اسول، دا خواته یو اکسیجن اسول. هایدروجن دلته دوه دانې دي، دلته یو دانه دي، یو دوه به دلته ور ضرب کړو. مخکې خو ما هغه دوه ور ضرب کړې وه، دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې سو، دوه مخکې هم سوډیم ته ور ضرب کړې وه، دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي، د هایدروجن دپاره هم دي، دوه دانې ایچ سو. او بل اکسیجن پاتې سو، دوه اکسیجن دلته دي، یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړېږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مو دلته ور ضرب کړې وه هغه اکسیجن ته هم ضربېږي، هایدروجن ته هم ضربېږي، سوډیم ته هم ضربېږي. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول، دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوه هایدروجن اسول. دا سایز کورنۍ کار دی، که چیرې ستاسو سر به خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړي. او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور، نیور معنا هیڅکله سبسکریپت دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یا مرکب ته ورکول شوي چې په دغه ګر سره کار نه لرو، هیڅ نه سو بدلولی، یوازې ضریبونه بدلولی شو. دلته هر شی ورته لیکلی سو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نه سو درلودلی.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یوولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو، سی دولس قوس ایچ دو او قوس یوولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دو جمع شپږ ایچ دو او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دو او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي، یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلېدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدروتونه دي چې په ساده کاربوهایدروتونو تبدیل او هایدرولایز نه سي، یا هغه کاربوهایدروتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي، د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یوه سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فورمول یې دی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي، نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي، نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز، یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي، خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي، چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
تاسې تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.